سلامونه د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته خرغلست. د خبرونه په خبرونو پیلو. د طالبانو په واکمنۍ کې د لومړي ځل لپاره د کانکور د ازموینې پایلې اعلان شوې. د ازموینې ملي ادارې نن وویل چې د 1401 کال په کانکور کې 1,603 تنو نجونو او هلکانو ګډون کړی و چې له دې شمېرې څخه 6,000 د لوړو زده کړو او 2,500 نور د نیمه لوړو زده کړو مؤسسو ته بریالي شوي دي. طالب چارواکي وایي هغه کسان چې لوړې نمرې اخیستي خو د خپلې خوښې پوهنتونونو ته نه دي بریالي شوي، د ظرفیت د شتوالي په صورت کې یو بل چانس هم لري چې د خپلې خوښې دوهم پوهنتون ته ولاړ شي. په سګنی کانکور کې د سلیمان په نوم د هرات د یو ښوونځي فارغ تر ټولو لوړې نمرې ګټلې دي. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دفیر د ښځو د حقونو د فعالې ظریفې یعقوبی او د هغې د څلورو نورو همکارانو د خوشې کېدو غوښتنه کړې. کارن دکر نن پر ټویټر په یو بیان کې ویلي چې متحد ایالات به هیڅکله د ژوند، کار او په آرامه فضا کې د ټولنو د جوړولو لپاره د ښځو له ملاتړ څخه پشانه شي. له دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو لوی کمشنر ولکر تورک هم له طالبانو غوښتي و چې میرمن یعقوبی او همکاران یې خوشی کړي. د دې سازمان د بشري حقونو د ادارې ویان جرمی لارنس پرون په ژنیو کې خبریالانو ته وویل چې ملګرو ملتونو د میرمن یعقوبی او د نورو نیول شویو کسانو په اړه له طالبانو څخه معلومات غوښتي دي. د راپور له مخې طالبانو د پنجشنبې په ورځ ظریفه یعقوبی او د هغې څلور همکاران د کابل په لویدیځ کې د یوې خبري غونډې پر مهال ونیول. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د لغمان ولایت په دولت شاه ولسوالۍ کې په یوه ترافیکي پیښه کې د دوو ډاکټرانو په ګډون اووه کسان مړ شوي او درې نور ټپیان دي. د لغمان ولایت ویان سلامت خان بلال ازادي راډیو ته وویل چې پیښه د دولت شاه ولسوالۍ په فرشغان دره کې هغه مهال وشوه چې یو صرف ډوله موټر چې د سیمې یو کلینیک ته روان و له سړک نه واوښت او درې ته ولوېد.
یو سرک ماډل موټر چې د فرشغان ځایي کلینیک ته روان و په لاره کې چپه سوی ده، چې په دې شهیدانو کې یو کس نارینه ډاکټر او یو کس د ښځینه ډاکټر شامل دي.
په افغانستان کې د تیرو څلورو لسیزو جګړو په ترڅ کې سړکونه خورا زیات زیانمن شوي او له دې کبله په ترافیکي پیښو کې خلکو ته مرګ ژوبل اوړي. په داسې حال کې چې د اوکراین په ختیځ کې د اوکراینی او روسي ځواکونو ترمنځ د لاس ګریوان جګړه روانه ده. روسیې د اوکراین پر مرکزي سیمو د ډرونونو یا بې پیلوټه الوتکو نوې حمله پیل کړې دي. د اوکراین د وسلوالو ځواکونو ستر درستیز نن وویل اوکراینی ځواکونو په ختیځو لوهانسک او دونیتسک سیمو کې د روسیې د پوځ د یوې ورځې مخکې حمله شنډې کړې. بلخوا په جنوبي سیمه خرسون کې د روسیې لخوا ټاکل شوي چارواکي له دې سیمې د عامو خلکو ایستلو ته په دې پلمه دوام ورکوي چې اوکراین له احتمالي حملو خوندي کوي. او شمالي کوریا د توغندوی ازموینو په دوام نن څلور بالستیک میزایلونه د سمندر پر لورو توغول. د جنوبي کوریا د وسلوالو ځواکونو ستر درستیز وایي شمالي کوریا له خپلو لویدیځو سواحلو د لاند واټن ویشتون کې څلور توغندي وو توغول. شمالي کوریا د پنځشنبه په ورځ د لویو وچو د ویشتون کې یو بالستیک توغندي په ګډون پر روانه ونې کې له ډیر شو زیات توغندي ازموینې دي. دا په داسې حال کې ده چې په سیمه کې د زیاتېدونکي کړکېچ د نښې په توګه متحده ایالاتونو هم د خپل پوځي زور د خودلو لپاره د غاک تر سرعت چټکې دوه بم غورځونکي الوتکې د جنوبي کوریا فضا ته استولې دي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل قدرمنو اوریدونکو را سره اوسئ. د خبرونه په دوام کې د دې او نورو خبرونو تفصیل خبرو. مباوری چې د سګنی کانکور نتایج اعلان شول. د طالبانو چارواکي وایي چې سکل د پخوانیو کلونو پرتله د محصلانو د منلو ظرفیتونه لوړ دي.
نور کلب تحصیلات علی کې ټول 18,000 د طالبان جذبېدل او اوس د 18,000 نه پورته د طالبان نور ځکه وزارت ته جذبېږي.
په سګنی کانکور کې د نجونو ګډون او لراتلونکو څخه ویره
که حالت په دې رقم دوام کوي راتلونکي کانکور کې به هېڅ یوه خور نه دی فارغه او نه اوسېږي پرته د هغو نه چې د دې ازموینو نه بې نتیجې پاتې دي یا د تېرو کلونو نه.
یوه اسلامي خیریه بنسټ په کونړ کې د رغونې چارې پیل کړې.
دا دیوال چې اوس د دې کانال شروع دی 80 متره پختکاری ده. دې کې په زرګونو باندې جریبونه د وټپوره پورې هغه د شولو د جوارو د دوه فصله خړو کېږي.
په کندهار کې د کندنکارۍ د خځینه کارګرانو لستون زو به هم خبر شي چې وای د خپل محصولات لپاره بازار غوړي. په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د روسي ولسمشر یو قانون لاسلیک کړی چې لمخې د جدي جرایمو عملان هم په پوځ کې شامل دي شي. په دوهم نیمای کې د سپورت نړۍ او تاند څنګ پروګرامونه خبرو.
در دې شی بي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو قربم ورزو د راپورونو برخه ته. د طالبانو په وکمنې کې د لومړي ځل لپاره د کانکور د ازموینې پایلې اعلان شوې. د ازموینې ملي اداره وایي چې د 401 هجري لمریز کال په کانکور کې 1,150 او هلکانو ګډون کړی و. د ازادي راډیو خبریال امید ظهیرمل د موضوع نور تفصیل اوروي.
برادر ما سلیمان جان ولد غلام جیلانی ولدیت مرزا غلام غوث هستند.
د یو زر سلور سو لومړی کال د کانکور ازموینې د پایلو اعلان هغه چې لومړی تر لسم نمره بریالي شوی ټول هلکان دي. څه کال د کانکور عمومي اول نمره سلیمان د هرات اوسیدونکی دی، خو تیره وړم کال د کانکور عمومي اول نمره ګانې دوه نجونې سلګیو شمسیاوي. د پایلو اعلان د پښتنه زیږوي چې ولې څه کال آن پلس غوره بریالي شویو کې یوه نجلۍ نشته، هغه چې طالب چارواکي ورته هیڅ ځواب نه وایي. خو د سګنی کانکور ازموینې د پایلو اعلان پر مهال د طالبانو د رئیس الوزرا مرسیال عبدالسلام حنیفي وویل توانېدلی چې ازموینه په شفاف ډول واخلي او دا پروسه په ښه ډول او لنډ زمان کې مدیریت کړي.
د ازموینو د ملي ادارې ابتکار په دې کال کې د ستاینې وړ دی. دوی له څو پړاوونو دا پروسه درې پړاوونو ته راښکته کړه. دوی د مال او وخت زیات مصرفېدو مخنیوی وکړ.
د ازموینې د ملي ادارې د معلوماتو پر بنسټ څه کال په کانکور ازموینه کې 1,150 تنونجونو او هلکانو ګډون کړی، خو د دوی لپاره 4,338 سیټونه د لوړو زده کړو او 4,800 سیټونه په نیمه لوړو زده کړو کې ځانګړي شوي وو. خو د دې ادارې له قوله په کانکور ازموینه کې له ګډون کوونکو 4,000 تنو لوړو زده کړو او 2,500 تنو نیمه لوړو زده کړو ته لار پیدا کړې ده. طالب چارواکي داسې مال په کانکور ازموینه کې د ګډون کوونکو شمېر 1,600 تنه ښایي چې په تېر کانکور ازموینه کې نږدې 2,000 تنو ګډون کړی و، او هغه مهال د ازادي راډیو د راپور پر بنسټ 90% دولتي او خصوصي پوهنتونونو ته بریالي شوي وو. هاخوا د طالبانو د ازموینې د ملي ادارې سرپرست عبدالقدیر خاموش وایي د کانکور د سګنۍ ازموینې ټول بهیر په یوه میاشت کې بشپړ شو. خاموش ادعا وکړه چې څه کال د تیرو کلونو په پرتله په دولتي پوهنتونونو کې د جذب شویو د طالبانو شمیر 40-25% زیات شوی دی.
نور کړه په تحصیلاتو علي کې ټول 8,000 د طالبان جذبېدل او اوس د 8,000 نفر د طالبان لوړ زده کړو وزارت ته جذبېږي. او دوهمه موضوع دا غوړ چې هغه تعداد د طالبان چې خپل خوخه رښتو ته نری کامیاب شوي او جګ نمرې وړې وي هغه پانځیو ته چې هلته موږ ظرفیت ولرو خو د طالبان انتخاب نه ورته کړی او هغه پانځه سیټونه تش پاتې وي هغه سیټونه موږ دوه ځلي به اعلان ته ورکو او هغه به نتیجه د طالبان کولای شي چې هغه سیټونه لپاره هم رقابت وکړي او بیا هم وکولای شي چې په دویم چانس باندې هم که دوی د خپل خوخه فرزن دویم انتخاب ته هم لاره پیدا کړي موږ د لاره ورسره ان شاء الله په لاره چې
د ازموینې د ملي ادارې سرپرست که څه هم له بې نتیجې زده کوونکو غواړي چې لا هڅه وکړي او بیا خپل چانس وازمایي، تر خوای دا هم وایي هر هغه داوطلب چې شکایت ولري کولای شي د شکایت فورم ډک کړي څو وسیړل شي. دا ډاډ داسې مهال ورکول کېږي چې لا لوړاندې په دې ازموینه کې ګډون کوونکو نجونو ویلي وو د مشخصو پوهنځیو د ټاکلو حق یې درلود او دوی ته په ویشل شویو ټاکن پاڼو کې د ډېرو پوهنځیو نمونه نه وو. څګنۍ ازموینه د یو شمېر ستونزو له امله چې طالبان تخنیکي بولي په خپل وخت هم وانخیستل شو او پایلې داسې مهال اعلانېږي چې له وړاندې د دولتي پوهنتونونو تدریس د کال نیمایي ته رسېدلی دی.
په راپور کې مو واورېدل چې د لومړي ځل لپاره د طالبانو په واکمنۍ کې د ازموینې پایلې نن اعلان شوې او د طالبانو چارواکو ویلي دي چې 1,650 تنو نجونو او هلکانو ګډون پکې کړی و، خو لکه څنګه چې په راپور کې مو واورېدل په لسو ټاپ یا لومړیو نمرو کې د هیڅ یوې نجلۍ نوم نه و. په داسې حال کې چې په تیرو کلونو کې به د کانکور اول نمره هم په لږ تر لږه په وروستیو دوو کلونو کې نجونې وې. له ماریا توتاخیل د ښځو د حقونو له فعال نه مې وپوښتل چې د دې خبر په اورېدو څه احساس ورته پیدا شو.
زه خوشحاله یم چې حداقل که ناوخته هم و دا د کانکور ازموینه ترسره شوه، نه یوازې نجونې زموږ ورونه د هغوی راتلونکی هم چې په خطر کې و یو څه نتیجې ته ورسېدل چې
تر څو وکولای شي خپل لوړ زده کړو ته دوام ورکړي. دا خو واقعا د درد او خفګان خبره ده چې پخوا به حتی د کانکور لومړی درجه نمبرې به د یوې خور وي، او څه کالي مونږ ګورو چې شاید خویندو تعداد هم ډېر کم وي په کانکور کې. دا چې بریالي کسان دي یو دوه کسان دي، یعنې دا مونږ په نشت باندې سبو، دا یوه بدبختي ده چې زموږ خویندو لمنه نیولې ده. یعنې د افسوس خبره ده چې مونږ د پخوا نه، یعنې په ځای د دې چې د پرمختګ لوري ته لاړ شو، مونږ شاته تللي وو. یو خو دا بدبختي وه چې حالت داسې دې ته راغله چې ونه کولای شو خویندو په کانکور کې ګډون وکړي. امنیتي حالات شو، د تعلیمي بندیزونه شو، د خویندو د جرأت وژل شو، همدغه شو چې خویندو ډېر کم ګډون وکړي په کانکور کې. بیا کانکور په داسې یو حالت کې رامنځته شو په ځای د دې چې په خپل وخت باندې ترسره شي. داسې وخت کې ترسره شو چې هغه وخت نه و، او نتایج هم داسې اعلانېږي چې کال تقریبا ختم ده.
میرمن توتخیل، په تېر څه کم یو نیم کال کې د نجونو د لوړو ټولګیو ښوونځي تقریبا تړلې دي. دغه یو نیم کال نیمګړتیا به د دې اثر به پراتلونکو کلونو کې د نجونو پر تعلیم سوي
تاثیر په تابن منفی ده. موږ څنګه کال په کانکور کې اته خویندې چې درلودلې هغه هم د تیر کال فارغین وي، یا د دولسم صنف نه فارغ شوي انجینې وي، یا هغه څوک وي چې پروس کال بي نتیجه شوي وي او څه کال دوی په کانکور کې ونډه اخیستلې ده یا آینده کې شاید واخلي. خو را روان کانکور ته چې موږ د دولسم فارغین نه لرو، ځکه هغه نجونې چې دولسم زده شوي وي د هغو په مخ د ښوونځي دروازې وتړل شوې. نو دا خو معلومه خبره ده که حالت په دې رقم دوام کوي، راتلونکي کانکور کې به هېڅ یوه خور نوې فارغه ونه اوسېږي پرته د هغو نه چې د دې نه ازموینه نه بې نتیجې پاتې دي، یا د تېرو کلونو نه که په هغه هم په ډېره ټیټه کچه باندې خو نوې فارغي نجونې بنې. ځکه دا خو معلومه خبره ده چې د دولسم ښوونځي چې دي، یا د شپږم نسل دولسم ټولګي چې دي، هغه تړل شوي دي، موږ به نوې فارغین ونه لرو. دا خپل یو ډیر غټه ځای د افغانستان لپاره او ډیر منفي تاثیر به پراتلونکي کې د افغانستان په محیط او په چاپیریال باندې ونه.
او رسته پښتنه میرمن تو تخیل چې د طالبانو حکومت وایي چې د شپږم نه د پورته ټولګیو د نجونو لپاره به تعلیم ته اجازه ورکړي، خو دوی پر یو کړنلار کار کوي. څومره تاسو ډاډه یاست او نور نجونې د افغانستان ډاډه دي چې طالبان به پر خپل د ژمنه عمل وکړي؟
دا دی یو نیم کال دغه یو خبره ده چې موږ یو طرحه باندې کار کوو، موږ په یو کړنلاره باندې کار کوو، یا موږ د حجاب په مسله باندې غور کوو، په نصاب باندې غور کوو، یا په افغانستان کې فرهنګ دغه چې بچې نجونې تعلیم اجازه نه لري، فرهنګي مختلف دلایل راوړاندې کوي تر څو د نجونو مخنیوی وشي. نو په یو نیم کال کې د دې طرحه بشپړه نه شوه. زه فکر نه کوم چې دې دې ته آماده اوسېږي تر څو نجونې ښوونځي ته لاره پیدا کړي. او که کوم کړنلارې وي، زه فکر کوم کړنلارې مسله هغه په یو میاشت کې حل کېږي. نو دا څنګه کړنلاره ده چې یو نیم کال کېږي نه خلاصېږي؟ نو که په دغه رقم دوام ولري، دا معلومه خبره ده چې شاید دا کوم کال دا نیم کال چې نور هم تېرېږي، شاید دوه کاله یا د دې نه وروسته ولاړم، خو دغه رقم باندې شاید پرانستلو مخه یې نیول شوې ده. نیورې د دې هم
د ښځو د حقونو فعاله ماریا توتخیل و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادۍ راډیو واوري.
په پنجشیر کې د احمد شاه مسعود د قبر د یوې برخې رنګېدو خبرګونونه راپورته کړي دي. پرون پر ټولنیزو رسنیو داسې ویډیوګانې خپرې شوې چې پکې ښودل کېږي چې د احمد شاه مسعود د قبر هغه برخه چې د هغه په اړه لیکنه پکې شوې ده ویجاړه شوې او لاندې غورځول شوې. اوس یو شمېر پخوانیو افغان چارواکو او سیاسیونو دا کار پر انساني حریم تیری بللی او ویلي دي دا ډول کارونه به د افغانانو ترمنځ ملي روحیه اغېزمنه کړي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. امید ظاهرمل د موضوع تفصیل اوروي.
یو ځل بیا په ټولنیزو رسنیو کې د احمد شاه مسعود د قبر د یوې برخې د ویجاړېدو ویډیو خپره شوې. په دې ویډیو کې لیدل کېږي چې د هغه د قبر په سر هغه تیګه چې د هغه په اړه لیکل پرې شوې ړنګه شوې او پر ځمکه پرته ده. دا دویم ځل دی چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په پنجشیر کې د دې پخواني جهادي قومندان چې د طالبانو سره یې خورا سختې جګړې کړې مقبره تخریبېږي. له دې وړاندې داسې راپورونه هم خپاره شوي چې طالبانو په کندهار کې د دې ولایت د پخواني قومندان جنرال عبدالرازق مقبره د موټرو په تمځای بدله کړې ده. جنرال عبدالرازق هم د طالبانو پر وړاندې خورا سخت دریز درلود او طالبان یې له پاکستان په ملاتړ او د افغانستان په ورانۍ تورنول، هغه څه چې طالبانو تل رد کړي. د طالبانو له ویان او د کورنیو چارو وزارت مو په پنجشیر کې د احمد شاه مسعود د مقبرې د یوې برخې د ړنګېدو په اړه وپوښتل، خو هیڅ ځواب یې رانه کړ. مګر یو شمېر پخوانیو افغان چارواکو او سیاسینو په دې کار سختې نیوکې کړي. د ملي مصالحې عالي شورا پخوانی رئیس عبدالله عبدالله په خپله فیسبوک پاڼه دا کار د شریرو او غیر مسؤولو کسانو کړنه بللې او زیاتوي، دا عمل په هر ډول شرایطو کې په ځانګړي ډول په اوسنیو شرایطو کې چې زموږ خلک تر هر وخت ډېر همدلی او هم پالنې ته اړتیا لري، کولای شي چې د هیوادوالو ملي روحیه شدیداً زیانمنه کړي او په زړونو او دماغونو کې د کینې او نفاق تخم وکري. عبدالله همدا ډول په وروستیو ورځو کې د بدخشان پوهنتون او په کابل کې له معترضو مېرمنو سره د طالبانو لخوا له تاوتریخوالي ډک چلند د تعصف وړ بللی. پخوانی جهادي قومندان عبدالرب رسول سیاف هم په خپله فیسبوک پاڼه دا عمل د دین خلاف او د انساني ارزښتونو ضد بللی او زیاتوي، دا ډول کړنې د ملي یووالي پر وړاندې کلکه ضربه ده. د جمعیت اسلامي ګوند دوه غړو چې هر یو یې ځان د دې ګوند مشر بولي، صلاح الدین رباني او عطا محمد نور، هم په دې اړه تندې څرګندونې کړي. صلاح الدین رباني دا د طالبانو کار بللی او په خپله فیسبوک پاڼه یې لیکلي، د افغانستان د ملي اتل مقبرې ته په پرله پسې ډول سپکاوی د طالبانو د ډلې د تفرقې او نه ماتېدونکي سیاستونو یوه بله ښکاره نښه ده. عطا محمد نور بیا په خپله فیسبوک پاڼه دا کار د قومونو، ژبې او ملي هویت پر ضد جګړه بللې او طالبان یې د یوې خاصې ژبې او د ځینو قومونو سره په تبعیضي چلند تورن کړي دي. له طالبانو مو د دیني واکو او خلکو سره د دوی د چلند په اړه وپوښتل، مګر هیڅ چارواکي او ویاندي ځواب رانه کړ. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو له دې وړاندې د کابل پوهنتون د ښکلي هنرونو د پوهنځي مخته جوړه شوې مجسمه هم له منځه وړي، تر خوا یې په بامیان کې د پخواني جهادي قومندان عبدالعلي مزاري تندیس هم تخریب کړی. همدا ډول یې د یو شمېر مشاهیرو تصویرونه چې په ځینو ولایتونو کې رسامي شوي وو رنګ کړي دي.
د لغمان ولایت په دولت شاه ولسوالۍ کې په یوه ترافیکي پیښه کې لس کسان مړه او ټپیان شوي دي. د لغمان چارواکي وایي چې پیښه د دولت شاه ولسوالۍ په فرشغندره کې هغه مهال وشوه چې یو صرف ډوله موټر یوې کندې ته غزار شو. د ازادۍ راډیو خبریال په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د لغمان ولایت د والي ویان سلامت خان د شنبې په ورځ د لړم په 14 نیټه رسنیو ته په رالیږلې ویډیو کې منلی چې د یاد ولایت د دولت شاه ولسوالۍ اړوند د فرشخان سیمه کې د یو سرب ډوله موټر چپه کېدو له امله اووه تنه مړه شوي او درې ټپیان دي.
نن 14 تاریخ د لغمان ولایت د دولت شاه ولسوالۍ د فرشخان په قریه کې یو سرب ماډل موټر چې د کل د ساحې څخه د فرشخان ځایي کلینیک ته روان و په لاره کې چپه سوی ده چې زموږ لس کسان هیوادوال پکې مړه او زخمیان دي، چې د شهیدانو جملې څخه اووه کسان او زخمیان درې کسان دي، چې په دې شهیدانو کې یو کس نارینه ډاکټر او یو کس د ښځینه ډاکټر شامل دي.
د هغه په وینا چې د ولسوالۍ مسؤلین په وخت د پیښې ځای ته رسېدلي او ټپیان نږدې روغتي مرکز ته رسولي او روغتي حالات یې د ډاډ وړ دي. د لغمان، نورستان او کونړ په ګډون په زیاتو غرنیو سیمو کې د سړکونو د خرابوالي له امله ډېری وختونه دغه ډول مرګونې پیښې رامنځته کیږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د روسیې ولسمشر یو قانون لاسلیک کړی چې له مخې د جدي جرمونو مرتکبین هم په پوځ کې شاملېدای شي. ولادیمیر پوتین داسې وخت دا قانون لاسلیک کوي چې روسیه د اوکراین په جګړه کې له خنډونو سره مخامخ ده او د نورو زیاتو سرتیرو د راټولولو هڅه کوي. صفی الله ستانکزی او د موضوع جزئیات.
پوتین د نومبر په 4 په موسکو کې د ځوانانو او رضاکارانو سازمانونو غړو ته په وینا کې وویل چې له سپتمبر میاشتې راهیسې د 1300 رضاکارانو په ګډون 318,000 کسان له جګړې سره یوځای شوي دي. پوتین تر دې وینا مخکې یو سند لاسلیک کړ چې له مخې پوځ کې د هغو کسانو د شاملېدو امکانات برابرېږي چې مقرر او درانه جرمونه هم کړي وي، آن د ماشومانو جنسي تېري کوونکي، خیانت، جاسوسۍ او تروریزم محکوم شوي کسان هم د راپورونو له مخې د پوتین د دې فرمان په اساس پوځي لیکو ته ورتلی شي. روسیه په اوکراین باندې په فبروري کې د غیر مواجه یرغل د پیل په ورځو د اوکراین ګڼې سیمې لاندې کړې، خو د اوکراین د ځوابي عملیاتو له امله په وروستیو میاشتو کې سخت ځاني تلفات ور واوښتل او اوکراینی پوځیانو د خپل هیواد ګڼې اشغال شوې سیمې بیرته ونیولې. د پوځي بسیج د فرمان ته صادرېدو وروسته لسګونه زره روسان له هیواده تښتېدلي دي. دې موضوع او هغه خنډونه چې روسیې د اوکراین په سویل او ختیځو برخو کې ورسره مخ شوې لعمله د اشغالي سیمو په کنټرول کې هم پاتې راغلي. کرملین دې ته اړ ایستی چې یوه نظامي مساویده وړاندې کړي او په زیاتېدونکې توګه په عاجلو پوځیانو او چیچن سرتیرو تکیه وکړي. په اولیابینسک ښار کې میشتو عسکرو د نومبر په څلورمه ازادي راډیو ته تایید کړه چې د روسیې له چواشویا جمهوریت څخه شاوخوا 2000 پوځیانو ته اجازه ورکړل شوې چې بیرته کورو ته ستانه شي، ځکه هغوی د خدمت په بدل کې د پیسو د غوښتلو لپاره بغاوت کړی و.
یو ځل بیا قدرمن اوریدونکو، ورزو د افغانستان روانو چارو ته. په کندهار کې د کندنکارۍ د کسب خزینه کارکونکي خپل کارځای ته بودیجه او محصولاتو ته بازار غواړي. د شادوخت په نوم د کندنکارۍ او لاسي صنایعو دغه خزینه تولیدي مرکز د محل د بودیجې د کمښت له کبله د بندېدو له ګواښ سره مخامخ دی. د لاسي صنایعو دا مرکز په کندهار کې له کوره بهر د میرمنو د څو محدودو کارځایونو څخه شمیرل کیږي چې د طالبانو د حکومت لخوا پر ښځو له کاري محدودیتونو سره سره فعالیت کوي.
په کندهار کې د کندنکاری او لاسي صنایعو د مرکز له تیر شاوخوا یو کال راهیسې په فعالیت پیل کړی. کندنکاری یا د لرګي پر مخ نقاشي کول د نجارۍ لڅور لسو برخو څخه یو برخه ده، او په کندهار کې دا لومړی ځل دی چې دا کسب د ښځو لخوا پر مخ وړل کیږي. د مسکا په نوم د دغه مرکز یو کارکونکی وایي دوی ته له نورستان او کونړ ولایتونو څخه تراشل سوي لرګي راوړل کیږي او بیا دلته بیلابیل لاسي توکي ځینې جوړوي. دا کارځای د لیلما ایشان په نوم یو انجلی جوړ کړی او 15 تنې نور انجونې هم ورسره په کار بوختې دي. د لیلما په خبره داغه کې سبي تیر کال د افغان پرمختیاي موسې په همکاري زده کړ او له هغه وروسته د داغه تولیدي مرکز په پرانیستلو سره نور شزي هم وهڅولې چې داغه کې سبز زده کړي، خو اوس د بودیجې د کمښت له کبله داغه کارځای د بندېدو له ګواښ سره مخ دی. دا غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت او نړیوال موسساتې د بازار موندنې، نندارتون جوړولو او نور برخو کې همکاري ورسره وکړي تر څو لا ډېرې ښځې دې کې سبته مخه کړي.
څلور قسمه لرګي کې موږ کار کوو چې هغه نرم او سخت لرګي. د نرمو له ډلې څخه ارچاو نشتر لرګي باندې کار مخې ته وړو، او په سختو کې په چارمغز او پنجشیر لرګي باندې کار کوو. مختلف انواع جوړو، کورونا لپاره، د دفترونو لپاره، ځینې کوچني او غټو کې چې څوک فرمایش ولري ورته جوړو. دا چې زموږ کارځای نوې دی او د بودیجې د کمښت له وجې څخه موږ د څوک ته خطر له ګواښ سره مخامخ یو. کومې خویندې چې ما سره په دې ځای کې کار کوي نسو کولی چې ټولو خویندو ته معاشات ورکړو او ټول یې راسره په کارځای کې وساتو، ځکه دلته خامو موادو ته ضرورت دی.
د تیرو 15 میاشتو راهیسې چې طالبان یو ځل بیا پر افغانستان واکمن شوي، له کوره بهر د ښځو کاري فعالیتونه محدود او په ډیرو برخو کې په ټپه درېدلي. خو د اتینا او نازو په نومونو د لاسي توکو د جوړولو د دې مرکز دوه کارکوونکي دغه ډول کاري فرصتونه د هغو میرمنو لپاره چې د کور سرپرستی په غاړه لري مهم بولي تر څو د خپلو اولادونو د ساتنې لپاره پیسې وګټي.
د ورځې نو میوادانی باندې کار کول، په انسان باندې ټولو دا یو میوادانی په دوه ورځې کې موږ یا درې ورځې کې خلاصو. غوښتنه مو د مسات څخه دا ده چې موږ سره مرسته وکړي چې موږ ته بیا بعد د کار پاتې نسو، یا د خپل د کوچنیانو مرلم نو د ساده د مشکلاتو زدا ځای ته راغلي هم خاوه یو دی کار دی سلیاش دلته کفایت نه کوي.
دلته چې موږ یو پر پتنسانو میوادانی او داس نور شان باندې کار کوو، او کومه یې چې موږ ترقی هغه موږ د ترانسپورت یوازې بسنه کوي. غوښتنه مې دا چې مستاز موږ سره مرسته وکړي تر څو موږ بیکار پاتې نه شو.
د 2020 کال د اگست په 15مه چې طالبان یو ځل بیا واک ته رسیدلي، په سیاست، اقتصاد او ټولنیزو برخو کې د ښځو مشارکت محدود کړي او د شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو پر زده کړې بندیز لګولی. د طالبان حکومت د افغان میرمنو د ژوند او کار په اړه د ځانګړو فرمانونو د صادرېدو سره سره وایي چې د شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونو ته درناوی لري او په نظامی او صحي برخو کې یو شمیر میرمنې په دندو ګمارلې دي.
ازادي راډیو پلانډو څپو
ازادي راډیو پرلندو څپو پر 14.5
نولس اشاریه ات
سلوروشت اشاریه ات
او یو دیرش اشاریه شپرو مترو او ریدالی سنگ.
د کونړ ولایت د وټپور ولسوالۍ کې د پنځو ویالو او کانالونو د رغونې چارې روانې دي. دا کارونه د ملګرو ملتونو د پرمختیایي پروګرام په مالی مرسته او د اسلامیک ریلیف مؤسسې په تخنیکي همکارۍ پیل شوي چې هر ورځ سلګونه کسانو ته د کار زمینه برابروي او د زرګونه جریبه ځمکو لپاره اوبه رسیږي. جزئیات په دې راپور کې.
په کونړ کې د اسلامیک ریلیف مؤسسې مشر ډاکټر اشوق الله ازادي راډیو ته وویل د وټپور ولسوالۍ په کټار، ګمبیر او دیوز، غرنۍ او لرې پرتو سیمو کې د پنځو کانالونو او ویالو د ترمیم چارې پیل کړي چې پکې 4,500 تنو ته د کار کولو زمینه برابره شوې ده. د هغه په وینا چې پر یادو پروژو 1.9 میلیون افغانۍ لګښت راځي چې ټولې د ملګرو ملتونو د پراختیایي پروګرام لخوا ورکول کیږي او په نږدې راتلونکي کې به یې چارې بشپړې شي.
په پنځو پروژو کې مونږ پنځه غټ کانالونه او نور وړ وړ کانالونه په نظر کې نیولې دي چې د هغې اندازه 1,500 متره، همدارنګه د نورو کانالونو 3,500 متره، همدارنګه 300 متره په تول باندې دي ته استنادي دیوالونه جوړېږي چې په تول د 1950 کالو کې تخریب شوي وو او بېرته په کار صورت نه و نیولې. همدارنګه 4.5 کیلومتره په اوږدوالي باندې هغه ویالې چې مخکې نه موجودې وي هغه پاکې شوي دي. د هغوی هغه برخې چې ترمیم ته یې ضرورت لرلو هغه ترمیم شوي دي.
هغه وایي له دې وړاندې په سرکانو ولسوالۍ کې هم د شپږو کانالونو د ترمیم او صفایي چارې بشپړې کړي او په زرګونو کسانو ته یې هلته هم د کار په بدل کې پیسې ورکړې دي. د وټپور ولسوالۍ د چارډانګو د کلي دینی عالم سید عزیز په پیل شوو کارونو خوښ دی. وایي
مونږ د دې پروژې پر راغلو باندې الحمدلله ډیر مشکور یو، ډیره مننه کوو. دا دیوال چې اوس د دې کانال شروع دی 80 متره پختکاری ده دی کې په زرګونو باندې جریبونه د وټپوره پورې هغه د شولو، د جوارو، د دوه فصله خړو کېږي. مونږ د موسساتو نه او د حکومت نه دا پوښتنه کوو چې د دې په شمول باندې مونږ ته دغه شانې نورم توجه وکړي. دغه برخوړم خراب دی زمونږه بره پلچګونه غواړي زمونږ دا والا.
د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې په کونړ کې د خوړو نړیوال پروګرام او د UNDP یا د ملګرو ملتونو د پرمختیایي ادارې پر مالی مرسته د سرکونو، ویالو او سربندونو ترمیم او صفایي پر لسګونو پروژو کار روان دي چې پکې په زرګونو بیروزګارو او بیوسو کسانو ته د کار کولو زمینه برابره شوې ده.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم، رحمان رحمانی ما د ننګرهار ولایت لشف مصر خارګوټی نه دیو کې چې زما د پیغام نشر کی دا ډیره موده کیږي چې دلته ځوان نه دی بیکاری سره لاسو گریوان دی. نو دی دولت نه زمونږ د غهیل او پایش دی چې دوی ته باید د کار زمینه مساعده کی او درګر ته روان دی. روزانه ځوانان له افغانستان نه وځي او په کچا کې لارو باندې سفر پیل کړی دی. نو غواړم چې دوی ته د کار زمینه مساعده کی.
زمان خوب دی ولید کلاندر ولید سره خبرې کوو. زمونږ په ولسوالۍ کې بېخي دا مرستې چا ته نه رسېږي. ټول یو خلکو کارمندانو ته ورکولی کېږي چې دې ته مستحق نه وي، مستحق کسان پاتې وي. زمونږ دا پیغام سره سوت کوي.
السلام علیکم، د ازادي راډیو ټولو همکارانو ته سلامونه وایم. پیغام محمد لغمان یم، د لغمان ولایت لشم ولسوالۍ د سیګل درې نه یم. دغه د جنکیانو ښوونځی زمونږ خویندې ورونه زمږه امنیتي ځواکونه ما د جمهوریت نظام وخت کې ډېر زمونږ خوندې ورونه ډېر په خمه نظام توګه تلله او خپل درس ته زده کړو ته ادامه ورکوله. اوس کلن د امارات اسلامي مجاهدینو نه غواړم چې دغه د پاکستان که بل هېواد غوښتنه باندې که دغه مدرسې بندې نو سره په تاریخ اوږدو کې به توره ورځې مونږ چې دغه د جنکیانو ښوونځي بېرته پرانځي اور دغه انسانی قاچاق کوونکی دی ګیر کې او دغه ټول حیوان ځوانان وږي او من هیڅ یو ځوان په کشر باندې زید مخطل نامرم بر خلک سره مخامخ افغانستان کې کاروبار مونږ ته نو مونږ مجبور شو چې هواتم د حمل میاش کې پرې خو د ایران ترالو دلته کاروبار ته او کله کاری کله کار نه او کی جو کو ټول او پاشه دل بیچاره څو په راتلو کا په لږه او دا امارات اسلامي مجاهدینو نه غوړم چې د پخوانی امنیتي ځواکونو تجربه کار دي او موږ به چیرته چې پنت درې دل ډیر منظم شکل باندې هیوادوالو ته به موږ ډیر په درانه سترګه کتل خپ منظم شکل باندې درې دل یعنی پرم به موږ تم کې امارات اسلامي مجاهدینو نه غوړم چې عوام خلکو سره ډیر خبر خود کوي او هیوادوالو سره الحمدلله وکړم.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د مازدیګر څلور بجې او دیرش دقیقې دی. زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو شیبه وروسته د ازادۍ رادیو اونیز پروګرامونه د سپورت نړۍ او ورپسې د ځوانانو ځانګړی پروګرام تاندې څنګ خبريږي. خو تر هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د طالبانو په وکمنې کې د لومړي ځل لپاره د کانکور د ازموینې پایلې اعلان شوې. د ازموینې ملي ادارې نن وویل چې د 401 کال په کانکور کې 1,600 تنونجونو او هلکانو ګډون کړی و چې له دې شمېرې څخه 6,000 د لوړو زده کړو او 2,500 نور د نیمه لوړو زده کړو مؤسسو ته بریالي شوي دي. طالب چارواکي وایي هغه کسان چې لوړې نمرې اخیستي خو د خپلې خوښې پوهنتونونو ته نه دي بریالي شوي، د ظرفیت د شتوالي په صورت کې یو بل چانس هم لري چې د خپلې خوښې دوهم پوهنځي ته ولاړ شي. په سګنی کانکور کې د سلیمان په نوم د هرات د یو ښوونځي فارغ تر ټولو لوړې نمرې ګټلې. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دفیرې د ښځو د حقونو د فعالې ظریفې یعقوبی او د هغې د څلورو نورو همکارانو د خوشي کېدو غوښتنه کړې. کرن ډیکر نن پر ټویټر په یو بیان کې ویلي چې متحد ایالات به هیڅکله د ژوند کار او په آرامه فضا کې د ټولنو د جوړولو لپاره د افغان ښځو لملاتړ څخه پشان نشي. له دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو لوی کمشنر ولکر تورک هم له طالبانو غوښتي و چې میرمن یعقوبی او همکاران یې خوشی کړي. د دې سازمان د بشري حقونو د ادارې ویان جریمی لارنس پرون په ژنیو کې خبریالانو ته ویل چې ملګرو ملتونو د میرمن یعقوبی او د نورو نیول شویو کسانو په اړه له طالبانو څخه معلومات غوښتي دي. د راپورونو له مخې طالبانو د پنجشنبې په ورځ ظریفه یعقوبی او د هغې څلور تنه همکاران د کابل په لویدیځ کې د یوې خبري غونډې پر مهال ونیول. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د لغمان ولایت په دولت شاه ولسوالۍ کې په یو ترافیکي پیښه کې د دوو ډاکټرانو په ګډون اووه کسان مړه شوي او درې نور ټپیان دي. د لغمان د ولی ویان سلامت خان بلال ازادۍ راډیو ته ویل چې پیښه د دولت شاه ولسوالۍ په فرشغان دره کې هغه مهال وشوه چې یو صرف ډوله موټر د سیمې یو کلینیک ته روان و، له سړک واوښت او درې ته ولوېد.
یو صرف ماډل موټر چې د فرشغان ځایي کلینیک ته روان و په لاره کې چپه شوې ده. چپادیو شیدانو کې یو کس نارینه ډاکټر او یو کس ښځینه ډاکټر شامل دي.
په افغانستان کې د تیرو څلورو لسیزو جګړو په ترڅ کې سړکونه خورا زیات زیانمن شوي او له دې کبله په ترافیکي پیښو کې خلکو ته مرګ ژوبله وړي. په داسې حال کې چې د اوکراین په ختیځ کې د اوکراینی او روسي ځواکونو ترمنځ د لاس ګریوان جګړه روانه ده. روسیې د اوکراین پر مرکزي سیمو د ډرونونو یا بي پیلوټه الوتکو نوې حمله پیل کړې دي. د اوکراین د وسلوالو ځواکونو ستر درستیز نن وویل اوکراینی ځواکونو په ختیځو لوهانسک او دونیتسک سیمو کې د روسیې د پوځ د یوې ورځې مخکې حمله شنډې کړې. بلخوا په جنوبي سیمه خرسون کې د روسیې لخوا ټاکل شوي چارواکي له سیمې د عامو خلکو ایستلو ته په دې پلمه دوام ورکوي چې د اوکراین له احتمالي لوی خوندې کوي. او شمالي کوریا د توغندوی ازموینو په دوام نن څلور بلستیک میزایلونه د سمندر پر لور و توغول. د جنوبي کوریا د وسلوالو ځواکونو ستر درستیز وای شمالي کوریا ل خپل لویدیځ سواحلو د لاند واټن وشتون کې څلور توغندوی و توغول. شمالي کوریا د پنځشنبه په ورځ د لوی وچو د وشتون کې یو بلستیک توغندوی په ګډون پر روانونه کې ل ډیر شو زیات توغندوی ازمویلې دي. د په داسې حال کې چې په سیمه کې د زیاتیدونکو کارکېش د نهه په توګه متحده ایالاتونه هم د خپل پوځي زور د خودلو لپاره د غاک تر سرعت چټکی دوه بم غورځون کې الوتکې د جنوبي کوریا فضا ته استولې دي.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
سلامونه درنو اوریدونکو، ستړي مشه د لوبو له میدانې وی بلی اونیزي خبرونه ته مهر کله کوم په دې هله چې روغ او جوړ اوسئ. د کرکټ د شل اورونو د نړیوال جام سیالي په استرالیا کې روان دي. تر دې دمه د دې سیالیو نږدې له شلو ډېرې لوبې شوي او نورې بلا هم کیږي، خو د بارانونو له امله د یو شمېر لوبډلو په ځانګړي ډول د افغانستان دوه لوبې مساوي پای ته رسیدلې. د نیوزیلند او ایرلند په وړاندې د افغانستان دواړه لوبې د باران له امله لغوه شوې. له دې وړاندې افغان لوبډلې خپله لومړۍ لوبه انګلند ته بایللې او اوس په الف ګروپ کې افغانستان د دوه نمرو په لرلو سره شپږم ځای لري. افغانستان به دوه نورې لوبې هم کوي. د مخکې تګ لپاره ورته اړینه ده چې دواړه لوبې وګټي. له کوربا استرالیا سره د نومبر په اوله او د سریلانکا سره د نومبر په څلورمه مخامخېږي. په الف ګروپ کې تر دې دمه نیوزیلند تر ټولو نورو مخکې دی او په بي ګروپ کې بیا هندوستان د سلور نمرو په لرلو سره د جدول د سر لوبډله ده. روانه خبرونه مو تر ډیره د کرکټ نړیوال جام ته ځانګړي شوې ده. آیا افغانستان د مخکې تک چانس لري؟ زما همکار احمد شیبر د مثلث په خبرونه کې د کرکټ دوه مبصرینو او ژورنالیستانو جعفر هاند او اسرار علم مومند سره په دې اړه بحث کړی دی.
لمړی به عام صاحب تاسو ته راشم، د کرکټ نړیوال جام څرنګه ارزوي په لانډو، یعنی دا جام لوبي څرنګه روانې دي؟
شیبر صاحب تاسو ته او تاسو لیدونکو او اوریدونکو ته مېلمه ته هم سلامونه. سوال مو ډیر عمومي دی، په څو برخو ویشم. که د موسم لپاره وای خو ډیر خراب موسم کې استرالیا کې نړیوال جام لوبې روانې دي. هر ورځ باران وي. د افغانستان یو لوبه د باران له کبله ونه شوه. د جمعې د ورځې په لوبو کې هم د باران وړاندوینه شوې ده. د لوبو په پلوه تقریبا ځینې لوبې چې شوي دي هغه د کرکټ د نړۍ هغه غښتلي ټیمونه چې دي هغوی هماغسې غښتلي پاتې دي. البته د آیرلند او د انګلینډ لوبه که ترې منفي کړو چې یو شاکینګ مرحله وه د آیرلند لپاره چې د انګلینډ لپاره چې آیرلند ترې لوبه وګټله. له هغه برخه انګلینډ، هند او استرالیا او دغه نور دغه تاف پنځه شپږ ټیمونه چې دي هغوی په ښه مرحله کې روان دي. یعنی دغه دویم مرحلې ته د دوی دغه سفر ورځ په ورځ لنډیږي. د پاکستان ټیم یادولی شو چې هغوی هم په ښه وضعیت کې قرار لري. د میډل آرډر مشکل تقریبا حل شوی دی په بیټنګ کې که تخنیکي غږیږو. د افغانستان متاسفانه په خپل ګروپ کې په شپږم مقام کې دی. اوله لوبه یې وبایلله، دویم یې د باران له کبله لغوه شوه، یو نمره لري، نو درې لوبې نورې پاتې دي.
تاسو ځینو ټیمونو ته اشاره وکړه، مثلا د استرالیا په برخه کې پخوا دا ویل کېدل چې لوبه یې په کور کې دننه ده، شاید ډېر ښه وځلی شي، لیکن لومړۍ لوبه له نیوزیلند سره په ډېر توپیر وبایلو ده. نو د پیشګویانې سوار له مخه کېدې، حتی د ویسټ انډیز په برخه کې ویل کېدل چې په دې نړیوال جام کې شاید ډېر ښه وځلی، ځکه د شلو ورونو نړیوال جام لوبې چې پیل شوي دي تر اوسه پورې یوازینی ټیم ویسټ انډیز دی چې دوه ځله دا جام ګټلی دی، هغه هم له دې جام اوټ شو. نو زما سوال دغه و چې څرنګه دا وړاندوینې سرچپه شوي نه دي یو ډول؟
د انګلینډ او د افغانستان لوبه تاسو یاد کړه. افغانستان که داسې وایم چې په دغه جام کې یوازینی ټیم دی چې سپین بال یې ډېر بې بدیل دی او ډېر قوي دی. انګلینډ چې د افغانستان سره لوبه کوي سپین بال، او که انګلینډ له آیرلینډ سره لوبه کوي سپین بال، تاسو نشي مقایسه کولای. د آیرلینډ سپین بال او د افغانستان سپین بال سره نشي مقایسه کولای. آیرلینډ دومره متوازن ټیم نه دی چې موږ وایو چې نړیوال جام فاینل ته به ووځي. استرالیا ثابت ټیم دی. د تاریخ په اوږدو کې که تاسو استرالیا ګورئ ثابت ټیم پاتې شوی دی. دوی د بالینګ ښه کمبینیشن یا ښه ترکیب لري، د بیټنګ ښه لري، آلراونډران ښه لري، اوپننګ ښه لري، په خپل کور کې دوی لوبه کوي. او تر ټولو مهمه خبره د استرالیا لپاره دا ده چې دوی په غټو سیالیو په سترو لوبو ټورنمنټونو کې دوی دا جوهر او دا ظرفیت لري چې ستر ټورنمنټونه وګټي. یو خبر لا هم زه په دې باور یم چې استرالیا یوازینی ټیم دی چې شاید په خپل ګروپ کې تر نورو ډېر مخکې ووځي. او هند یادونه کولای شو چې هند هماغسې وړاندوینه کېده. هند یو ډېر متوازن ټیم دی. تاسو د هند اوپننګ وګورئ، میډل آرډر یې وګورئ، بیا د بالینګ کمبینیشن یې وګورئ، او د دوی دا پرونی لوبه او نننۍ لوبه وګورئ، پرونی نه، د تېرو ورځې لوبې د پاکستان سره چې لوبه وه. د هند لپاره ښه خبر دا ده چې د دوی هغه مخکښ بیټسمین چې تل ورته لوبې ګټي، غټ اننګزونه کوي، ویرات کوهلی بیرته فارم ته راغلی دی. نن هم تر 500 ډېرې منډې وکړې، هغه بله ورځ د پاکستان نه لوبه وګټله. نو زه فکر کوم وړاندوینې سرچپه نه دي. د ویسټ انډیز یادونه مو وکړه، لنډ غږیږي ما چې خبرې مې ډېرې نه شي. کرکټ په اړه ویل کېږي چې کرکټ د ذهن او د فکر او سره ډیسپلین یا نظم ډیر مهم دی. کله چې موږ د فکر لوبه وایو، مطلب یو لوبډله باید د ادارې نه نیولې تر میدان پورې په یو فکر سره آرام فکر سره لاړ شو. کله چې د ډیسپلین خبره کوو، باید لوبغاړي که په میدان کې دننه وي، که د میدان نه د باندې وي، او که په رسمیاتو کې وي، او که په شخصیاتو کې وي، دوی منظم وي. کله چې د ویست انډیز ټیم نړیوال جام ته روانېده، د دوی یو مخکښ لوبغاړی خپل دوه وارې فلایپ مس کړ، هغې د سکواډ نه لرې کړ. نو تاسو اندازه لګولی شئ چې د ویست انډیز په ټیم کې څومره بې نظمي ده، او د دوی په اداره کې چون ویست انډیز مختلف ټاپوګان دي، یو هیواد نه دی، کرکټ بورډ کې ډېرې غټې مسلې دي. ما د دوی دا کوچ دلته ولیدو، آف د ریکارډ خبرې چې دوی کوي، دوی خپله خوشحاله نه دي د بورډ د مسایلو نه. ویست انډیز بدون د شک چې ښه لوبغاړي لري، د تاریخ په اوږدو کې هغه څه چې تاسو یادونه وکړه، دوه ځلې نړیوال جام ګټلی، مګر د دوی د ډیسپلین شوه، او د دوی دغه ذهن او د فکر مسله وه چې دوی بهر شول. دا زما خپل نظر دی. من
محمد صاحب که تاسو ته راشم، ان صاحب د پاکستان ټیم ته اشاره وکړه، ویل چې ځینې لوبډلې لکه استرالیا له بایللو یو څه زده کوي او بیا سترانګ پرفارمنس کوي. پاکستان هم خپله لومړۍ لوبه بایللې ده. په پاکستان کې دننه رسنۍ څه وایي چې د پاکستان ټیم به له دې وروسته ښه وځلي؟
پاکستان کې زیاتره امیدونه د شاهین افریدی نه، د هغه چې کم تیز بالر دی، هغه د سه باندې دو میاشتو راهیسې انجری لرله، هغه جوبل وو او د هغه علاج روانو په برتانیا کې. نو دا د هغه لومبي میچونو چې هغه رالی، خو شاهین افریدی بیا هغسې تیز بالینګ مونه کو، یو سلو شل دغسې بالی ویشتو سه باندې، لکه دا تمه کېده چې دا به یو سل څلوېښت سپیډ والا بال ولي، خو هغه هغسې ونه کړله. دغسې لاین او لینت هم د پاکستان چې کوم پخواني کرکټران دي، وسیم اکرم او دغسې حفیظ نور، هم دا خبره کوله چې اوس هم داسې ښکاري چې شاهین په مکمله توګه روغ نه دی، فټ نه دی لکه لا هم، خو هغوی تمه وښوده چې کېدای شي په راتلونکي کې هغه ښه شي او واپس خپل نارمل حالت ته راشي، عادي حالت ته راشي، ځکه چې څه باندې دوه میاشتې هغه لوبه ونه کړله. نو زیاتره تمې د شاهین افریدی نه وي، هغه اوس لا هم په خپل عادي حالت ته یا خپل فارم ته نه دی راغلی. د دغې نه علاوه د پاکستان چې کوم اوپنرانو محمد رضوان او بابر اعظم، نو دا غوینه هم تمه وي چې دوی به خلوب وکړي، ځکه چې اوسه پورې چې څومره هم سکال بچونه شوي دي، نو هغه کې د پاکستان نیمایي رنزونه 50% هغه دغه دوه اوپنرانو کړو. هغوی هم د هند خلاف ډېر کم رنزونه وکړل، هغوی ماغه سي خپل کارکردګي ونه خوله. دغه سي د پاکستان ښه خبره ده، څنګه چې جعفر صاحب اشاره وکړه چې د پاکستان میډل آرډر چې کوم دی، هغه دې ځله وچلېده. افتخار هغه څه باندې 50 رنزونه وکړله په ډېرو کمو بالونو باندې.
شان مسعود
ډېره ښه لوبه وکړله. نواز لږ بالونو باندې یو څه باندې دغسې یو دوه چوکي والی ښه رغه رنزونه جوړ. نو پاکستان میډل آرډر وچلېده. خو د پاکستان ښه خبره دا ده چې د شاهین د تلو نه وروسته د پاکستان چې کوم نور تیز بالران دي لکه نسیم شاه، هغه په فارم کې دی. دغسی حارث روف ښه فارم کې دی. د دې نه علاوه نور چې کوم د پاکستان سپینران دي، شاداب خان دی او نواز سپینر هم دی، هغوی په ښه فارم کې دي.
وبخښئ، د دې هانسپ د دې پاکستان میډل آرډر د پریبل وبکه خوشو وزلیدل، لیکن پاکستان له انګلند سره له انګلستان سره په کور دننه ولو به وکړي تر دې نړیوال جام مخکې. هلته د دوی میډل آرډر ډیر خراب وو. آیا په دې ولو بکه خلک دا حکم کول شته چې د دوی میډل آرډر بیرته عادي حالت ته راغلی؟
زه فکر کوم دا د یوې لوبې خبره نه ده. پاکستان دغه نړیوال جام ته د آسیا کپ نه مخکې د ټیم د جوړولو بهیر پیل کړی وو. تاسو که وګورئ، دوی په آسیا کپ کې هم او تر آسیا کپ مخکې په نړیوال جام کې هم بیلابیلو لوبغاړو ته په میډل آرډر کې چانس ورکړ. فخرالزمان د دې اوپنر دی، څو کال اوپنر پاتې شوی دی، وینینګ اننګسونه ورته کړي دي، مګر هغه ون ډاون استعمال کړ. د هغه نه وروسته حیدر علي یو ځوان لوبغاړی د انډر 19 او د پاکستان سپر لیګ نه راوستو، هغه ته چانسونه ورکړ. حتی د دوی دغه شان مسعود یادونه مو کړه، د ډېره موده وروسته بیرته راوستو، چانس یې ورته ورکړو. افتخار چې خلک یو انتخاب پیدا کوي چې عمر زیات دی، هغه راوستو. آصف علي ګوره مسلسل دوی لوبې، دوی د بهیر د سو میاشتې مخکې پیل کړی و. نو طبیعي ده چې کله ته خپل هغه خلا ګوري خپل ستونزه ګوري او د ستونزې د حلولو لپاره یو بهیر شروع کړي نو لار کې به ټکانونه خوري. پاکستان چې د انګلند سره لوبې وکړې په کور دننه هغوی ازمایل دا لوبغاړي او دغه نړیوال جام لپاره آماده کول. هلته یې لوبې وبایللې نو د هغه وخت نه هغه لوبغاړي مسلسل ولوبېدل. کله چې ته لوبغاړي ته مسلسل چانسونه ورکوې که هر څومره کمزوری لوبغاړي هغه ذهنن قوي کېږي خپلو مشکلاتو ته متوجه کېږي په خپلو کمزورتیاو باندې کار کوي په نیمګړتیاو باندې کار کوي مطمئن کېږي.
تاسو خبره پرې کوم جعفر صاحب دې کې بله مهمه خبره دا هم ده چې اکثر ما چې څنګه وویلې د پاکستان نیمای رنځونه هغه اوپنران جوړ کړي لکه بابر اعظم او محمد رضوان نو زیاتره ورونه هم هغوی ولوبي دا وار چې کوم د هغوی په وخت اوټ شول نو دغه سي میډل آرډر بیټسمن چې کوم بیټسمنانو بیټرانو هغوی ته موقع په لاس ورل چې لوبه وکړي.
همدا ستاسو خبره مومن صاحب په پاکستان کې رسنۍ ډېر وخت په دې انتقاد کوي چې د پاکستان اوپنران په شلو ورونو کې ورو لوبي شي او ډېر بالونه له لاسه ورکوي. هان صاحب څرنګه دا انتقاد په ځای ده که افغانستان ته راشو انسپ د افغانستان لوبغاړي تاسو له نږدې استرالیا کې لیدلی دي د دوی روحیت څرنګه د لومړي لوبې بایللې؟
تاسو وګورئ افغانستان چې تیر سل د انګلند سره مخامخ شوی په 2014 کې وو 2014 او 2022 وکاله کېږي ته چې یو ټیم سره وکاله وروسته مخامخېږي نو طبیعي ده چې ته به تندکونه خورې. که دوی د انګلند سره په یو کال کې دوه سیریز ولري زه درته په اطمینان سره ویلی شم چې په دویم دریم کال کې انګلند به سیریز هم وګټي په پنځو میچونو کې به دوه خامخا ترې ګټي. یعنی دا د تمرین خبره ستاسو دقیقه ده چې دوی تمرین موږ تمرین چې وایو تمرین دا نه وایو چې مثلا دوه درې هفتې د ورلد کپ نه مخکې دوی ولې آمادګي ونیوله. تمرین موږ دې ته وایو چې مسلسل دوی ولوبېږي. پاکستان غوندې سیریزونه ولري، انډیا غوندې سیریزونه ولري، آسټرالیا، انګلند، حتی ایرلند غوندې سیریزونه ولري چې په دې کې د نورو هیوادونو او بالخصوص د کرکټ د نړیوالې شورا مسؤلیت هم دی. دا موږ دغلته چې یو د کرکټ د نړیوالې شورا د مسؤلینو سره چې موږ بحث کوو په یو خبره هم دغه و چې د افغانستان سره چې تاسو مرسته کوئ صحیح ده، مورال یا معنوي مرسته او مادي مرسته به کوئ، خو یو مرسته دا مهمه ده چې دغه نور هیوادونه تاسو تشویق کړئ چې دوی سره سیریزونه برابر کړي. نو د انګلند سره د افغانستان لوبه تاسو رښتیا وایئ، د انګلند بهترین فیلډنګ وکړه. تاسو د هغه کلیدلې وي د نجیب زدران کم کې چې هغه عادل رشید واخیستو هغه ډېر آوټستانډینګ کیچ وو.
د محمد
نبی کیچ محمد نبی خپل هم ډېر ښه کیچ اخر کې ونې، خو د هغې نه مخکې ډېر ښه آسان کیچ
وګرځېد. هدف دا دی چې کله نا کله هغه د جانب مقابل یا د مقابل ټیم ښه فیلډینګ ستا د ډېرو منډو مخه نیسي. او د افغانستان د کرکټ په اړه خو تل دغه انتقاد کېږي چې دوی بیټنګ کمزور دی د اول سره او دوی مسلسل هم دغه کوششونه
کوي. بیټنګ که تاسو وګورئ شیبر صاحب، نو د افغانستان بیټنګ لکه ډېر ښه لوبغاړي ورسره دي. که تاسو عزت الله عزیزي ته وګورئ په پی ایس ایل کې د هغوی کومه لوبه ده، رحمان الله ګربز ته وګورئ، محمد ابراهیم بیخي ماته سم د محمد رضوان په شان ته ښکاري، لکه ډېره وکټ هم ټینګوي، ښه بیټنګ هم کوي. دغه سی بیا نجیب زدران ته چې وګوري هغه چې کوم بیټنګ کوي، بیا نبی او راشد خان خپلم ښه هیټران دي، عثمان هم دې زړه ډېر ښه بیټنګ وکړو. نو د افغانستان بیټنګ ښه دی، خو څنګه چې جعفر صاحب اشاره وکړه چې هغوی میچونه ونکړل، افغان لوبډلې میچونه ونکړل لکه نور هیوادونو سره، پریکټس یې هغسې نشته دی.
رنو اوریدونکو احمد شیبرو چې د کرکټ د دوه مبصرینو او ژورنالیستانو جعفر خان او اسرار علم مومن سره د کرکټ د نړیوال شلوریز جام په اړه بحثونه درلودل. پاندې سره زموږ د دیورې خبرونه پای ته رسیدي. تر بیا مو په لویو بخون کې څښتن سپارم. هر چرته چې یاست روغ جوړ خوشاله بریالي اوسئ.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه خوږو اوریدونکو سلام. په افغاني ټولنه کې د ځوانانو یو ستونزه ده هم ده چې په کم عمر کې کوژدي او ودونه ورته کیږي. په کم عمر کې واده څه ستونزې جوړولی شي او د واده لپاره مناسب وخت کوم دی؟ دا به په دې خپرونه کې راسره واورئ.
د هغه عقل پوخ وي هغه خپل خپل باندې ولاړ وي
سن کچېری کم وسیږي د رواني له لحاظه هم د جسمی له لحاظه تکامل ته نه رسیدلی
د جلی ساتنه مشکله ده وره کبلم نه دا یو اشتباه ده
په افغانستان کې اوس هم ډېر نجونې او هلکان چې قانوني سن ته نه وي رسېدلي دا دوی له خوښې پرته ودونه ورته کېږي په داسې یوه سن کې چې دوی نه د مسؤلیتونو منلو ته تیار وي او نه په ګډ ژوند پوهېږي د ځوانانو د ژوند لاره له ډېرو اغزیو ډکولی شي د کندهار اوسېدونکي لیزا وایي د کورنۍ مشران دا ښه بولي چې ژر خپلو اولادونو ته ودونه وکړي او د دوی په باور ځان له دې غمه خلاص کړي خو دې ته فکر نه کوي چې اولادونه به یې له کومو ستونزو سره مخ شي
یو خو مشکلات به کور کې مشته باندې رو بیا به دغه پس له واده هغه مشکلات دوه چنده سي او دونه پر تا باندې فشار راولي د خسرخیل فامیل چې یو نیوي موی تا ته اجازه نه درکوي چې ته آماده ورسره اوسېږي څه رقم دغه سره برخورد وکړي دې ته فکر نه کوو چې موږ اصل بستا اجتماع خراب کړم په دې چې موږ یعنی اول خو شنیوالی ورکو دوام بل دی چې هغه ووینو چې آماده ده دې ته نه ده کورنۍ د دې مناسبه ده کنه یعنی دغه د رسم رواج په حساب چې یعنی د جلی ساتنه مشکله ده وره کبله دا یو اشتباه ده
د کندړو سیدونکو نفیسه بیا وایي ماشومان او تنکی ځوانان د ګډ ژوند په اصولو نه پوهیږي په همدې خاطر له واده وروسته ژوند د زقوم په څیر تریخ وي
که په کم سن کې یو ښځه یا نارینه واده وکړي هغه نه پوهیږي چې دی د خپل کورنۍ څرنګه تنظیم کړي یعنی څرنګه باید دی اولاد راوړي څرنګه باید دی اولاد منځ کې وقفه راوړي دی دا نشي تنظیمولی نو په دې حالت کې دی زر زر اولاد راوړي او دلته ګوره اولاد ته بیا سمه تربیه نه ورکوي دلته اجتماع ته یو ضربه ورکوي هغې اولاد تحصیل ته نو ور برابرېږي نو دلته یو عامل خیدا شو اقتصادي عامل ته ګورئ کورنۍ کله چې هم نفوس ډېریږي د دې دا مصارف ډېریږي نو دلته دا کورنۍ نشي کولی خپل اقتصاد سم صحیح سنبال
د خوست اوسېدونکو معصوم جان معصومي چې خپل هم په کم عمر کې واده کړی وایي دا دوی په سیمه کې داسې پیښې هم شوي چې یو چاته یې په کم عمر کې واده کړی وروسته چې لوی شوی او پیسې پیدا کړي بل واده یې کړی
کلا چې دای نور ځوانان ګوري کنه په هغه وخت کې چې دا هم زویل یا نور ځوانان چې لګروسته ودونه کوي دا غوی حالت چې ګوري دا غوی از ژوند پرمختګ چې ګوري دا غوی د ځواني خوند چې ګوري نو دا ته یو ډول خیمنتیا پیدا کوي چې کاش کې زما کورنۍ ماته مخکې وده نه وای کړې زما خو برابر عمر زما د وده عمر خو چې دا همدغه عمر دی چې څنګه دی دا بل کلیوال په همدغه عمر کې وده کړی دی نو دای بیا یو ول داسې فکر کوي چې زما ژوند خو داسې د ځواني مې چې ور ډېره خرابه تیره شوه په خوندې پوه نه شوم په مزه یې پوه نه شوم نو د سره بیا دا فکر پیدا کېږي چې یاره اوس مو پیسې لرم زه بل واده وکړه کنه دا خپله یو غلط فکر دی چې دوهم واده کوي
په کم عمر کې واده ډېر وخت لنجونو او هلکانو زده کړې هم پاتې کولای شي ځکه د دوی کورنۍ او ټولنیز مسؤلیتونه ډېریږي او درس ته یې پام کمیږي فدا محمد باران د خپل ولایت ټولګیوال کی سره تکوي چې لواده ورسته بیا خوانځي تر نه غي
موږ ملګری وو دلته درس وایلو کابل خوشحال خان لیسه کې وو لیسې کې عمومي اول نمره وو ډیر تکړه ولایت وو خوب کچا عمر دی واده سره برابر نه وو چې دای دی هغه عمر ته رسیدلی وي چې واده ورته وشي مګر ده ته یې واده وکړه هغه واده یې ورته رام وړو دی نو دغې اړیکې بیا را پرې نه خو چې خوشحال خان ته راشي هغه لیاقت هغه درسونه یې ټول همغه واده سره هر څه منځه لاړل هملته بیا دوکان شروع کړ کنه استادانو به ډېر تشویقولو او امیدواري دا وه چې دی به په ډېرو ښو نمرو پوهنتون ته کامیابیږي او یو علمي قدر به ترې جوړېږي مګر هغسې ونه شول ارمانونه یې هماغه د واده سره هغه نورو هیلې چې ورپورې تړلې وي هغه هم له منځه لاړې
د کابل پوهنتون د ارواپوهنې څانګې استاد محمد بشیر بهرامي وایي هغه ځوانان چې په کم عمر کې ودونه کوي له ډېرو اروایي ستونزو سره مخ کېدلی شي ځکه دوی ته داسې یو بار ورپشا شوی وي چې د وړلو توان نه لري
که چیرې د انسان سن و سال کم اوسېږي او دا واده وکړي په دغه وخت کې دا ممکن داسې واقعات سره مخ شي چې دغه توانایي د تحمل ونه لري د رواني لحاظه تحمل توانایي ونه لري حتی نور مسایل هم نو په دغه اساس هغه ممکن داسې مشکلات سره مخ شي چې ونه شي کولی هغه تحمل کړي بلاخره هغه ډېر رواني منفي تاثیرات پرې لري شاید حتی داسې حالت ورسره پیدا شي چې ګوشهګیري ځان ته انتخاب کړي او افسردګي ورته پیدا شي ډپریشن ورته پیدا شي په اساس د دې چې کچېر یو لوی وزن یو انسان توان د جګولو نه لري هغه جګی حتما جسمي مشکلات ورته پیدا کوي نو په دا اساس کچېر هغه مسؤلیتونه په ځای کول نه شي ممکن ډېر رواني مشکلاتونه ورسره پیدا شي
په کابل کې د یو جماعت ملا امام قاری ترابی منګل وایي که څه هم اسلام دا وایي چې هلک او نجلۍ څنګه بالغ شول باید په نکاح کې بیړه وشي، خو د دې ترڅنګ باید دوی عقلي بلوغ هم ولري او له اقتصادي پلوه په خپلو پښو ولاړ وسي.
کله چې انسان بالغ شو پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو درو شیانو کې بیړه کوئ، کنه یو نکاح دې داخله نه کنه چې نکاح یو څوک بالغ شي باید نکاح وکړي. خو د بلوغ معنی صرف دا نه چې یو سړی مقصد ځواني ته میړانه چې وي، د دې سره باید هغه عقلي بلوغ هم ولري، هغه عقل پوخ وي، هغه په خپلو خپو باندې ولاړ وي، د بل چا په اوږو باندې آینده کې بار نه وي. حضرت علي رضی الله عنه چا پوښتنه وکړه چې د نکاح په باره کې ته یو څه لنډ مثال ته، هغه ورته وي لزوم المهر سرور شهر غموم دار قصور زار دخول القبر، وای اول خو سړي باندې د مهر لازم کیږي چې دینه بیا کم ور ولا کسان نشي وتلی، او دویمه خبره داره چې هغه سرور شهر د څو میاشتو په خوشحالۍ دپاره غموم دهر د کلونو غم بیا شاته واچي. نو په هغې کې داره چې دا کار باید ډېر غور فکر سره وشي او د سنجش سره وشي.
ارواپو محمد بشیر بهرامي وایي کم عمره ځوانان د جنسي رابطې په اړه سم پوهاوی نه لري او نه هم دې ته تیار وي، ځکه خو دوی په دې رابطه کې له جسمي او رواني پلوه تاوان کوي.
سن کچیر کم وسیگی انسان هم دی عقلی لحاظا و هم دی پیسلو هم دی روانی لحاظا هم دی جسمی لحاظا تکامل تنی رسیدلی، یعنی بعض زعفو سر مخامخ وسیگی آغا چون قوات قدرت تنی رسیدلی لحر لحاظا. نو دی جنسی آریکو پرابطا هم دار یا ضرورت دا چه مخ که مثلا کلا که کم سن سال وسیگی اصلا شاید لده موضوعاتو نا دی راگاهی ونه لری او دا موضوعاتو بانی پا سعی پونو وسیگی. نو اساس هم د فیزیولوژیکی هم د جسمی نظر دو ته ډیر ضرر رسول کیږي او ممکن ورته ورسیږي.
د استاد بهرامی په باور هغه ځوانان چې عمرونه کم وي د تعقل مرحلې ته نه وي رسیدلي، ځکه خو دوی ډیر وخت په احساساتو کې داسې پریکړې کوي چې پایلې ښې نه وي.
که چیرې موږ یو احساساتي تصمیم ونیسو د هغه عواقب یعنی ډیر زیات منفي اوسیږي، او دغه ځواني نوی چې مثلا سړی ځوانیږي دا کاملا هغه مرحله ده چې دا احساساتي مرحله ده، او په دغه مرحله کې په انسان باندې احساسات دغه ډیر غالبه دي، نظر دغه په عقل باندې. نو په دا اساس هغه تصامیم چې عقلي نه اوسیږي او احساساتي تصامیم اوسیږي په آشکارا ډول موږ ویلی شي چې د ده عواقب ډیر ممکن یعنی ډیر زیات منفی وسیږي. نو په دا اساس کله چې د انسان سن کم وسیږي دغه اکثره تصمیمونه احساساتي او احساساتي هغه تصمیم وسیږي چې ډیر آنی او فوري نتیجه ول لري، اما په بعد کې ممکن ډیر مشکلاتو سره مخ شي چې هغه سنجش نه کړی، هغه نه سنجوي. نو په دا اساس هغه څوک چې په کم سن کې حتی خپل تصمیم نیسي دا یو احساساتي تصمیم ده، او ممکن دا پاینده کې خپل ته سخت مثلا ډیر زیات پښیمانه شي او پښیمانی سره مخ شي.
قاری ترابی منګل وایي که چیرې په کم عمر کې یو ځوان ته کوژده کیږي او وروسته د خوښه نه وي، دی کولی شي محاکمې ته لاړ شي او خپله نکاح لغوه کړي.
د هغې مور پلار د هغې په غیاب کې یا د هغې په نشتون کې په یعنی د هغې هغه واک اختیاري نه وي په ورسره بل چا ته ورکوي، دا هم د اسلام له نظره ډېر سخت ظلم دی او جفا دی، ځکه چې هغه غټه شي د دې هغه خپل سرنوشت او د هغې طبیعت مطابق هغه نه وي، هغه کولی شي چې دا نکاح لغوه کړي، او د هغې نکاح د مور پلار په خوښې باندې کیږي، نو ځکه نکاح کې ایجاب او قبول دا ضروری دی. نو کله چې یو انجلۍ یو هلک نه قبلوي یا د هغې د همسن نه وي یا د هغې عمر مطابق نه وي یا په زده کړو کې د هغې سره هم مزاج یا هم طبیعت نه وي، نو دا په هغې باندې یو زیاتی دی. هغه نجلۍ کولی شي چې یو اسلامي محکمې ته او قضا ته رجوع وکړي او خپله نکاح لغوه کړي او د خپل طبیعت مطابق چې هغه اسلام کوم حدود شرایط ټاکلي هغې مطابق نکاح وکړي.
درنو اوریدونکو د تانلی څنګه د پای شي بي دي تر بل خبرونه مو په لاس پرم.
بود جان کی زما کلی جهان ندی وا دخل دنیا زوګه ستا د دنیا جانم کے زما پھولی جہانوں ندی وا دخل دنیا زو گسا د دنیا نا Thank you.
دا فقیر کچھور کی تاج دا سکندر پروتے گھوڑا دا فقیر کچھور کی تاج دا سکندر پروتے گھوڑا دا فقیر کچھور کی تاج دا سکندر پروتے گھوڑا دا فقیر کچھور کی تاج دا سکندر دنیا